د جرمني د دفاع وزیر هیله مندی خی چې د ولسمشری د ټاکنو پایلې هر څه زر اعلان شي او ټولو لورو ته د منلو وړ وي. میرمن کارن باور د سه شنبې په ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې دا خبرې کړې دي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې له طالبانو سره د سولې د احتمالي موافقې په تړاو لازمه نه ده چې له افغانستان نه د وتونکو امریکایي ځواکونو شمیرو پورې وتړل شي. دا او نور مطالب په روانه خبری خبرونه کې دراورو. دوستانو زه اجمل اندی مول خپل نور همکارانو سره یو ځای مو هر کله کوم. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ملالې بشیر دراوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د ناټو مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار وسو. په هرات کې چارواکي وایي پرون د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې د طالبانو درې مهم قومندانان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر پر ایران تور پورې کړی چې د اعتراضونو پر مهال یې سلګونو کسان وژلي دي. بشپړه خبرونه. د ناټو مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ناټو نظامی سازمان مرستیال ویاند پیرس کزالی ازادي رادیو ته ویل د دوی له هڅو یوه دا ده چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت مخه ونیسي. ښاغلی کزالی وویل ناټو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د زیاته کړه مهمه دا ده چې طالبان په رښتینې ژمنې سره د مذاکراتو میز ته کښېني، په دې معنی چې مصالحې ته حاضر سي او یو شمیر مسایل ومني. که داسې وسي د سولې توافق ته به ښه فرصتونه برابر سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته خپل له مخکې نه اعلان کړی سفر بریالی وباله. ولسمشر ټرمپ د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیرته پیل شوې دي. ناټو په دې اړه د روسیې او چین په ګډون د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان په سوله کې خپل رول ولوبوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي پرون د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې د کومانډو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د ډلې درې مهم قومندانان وژل شوي دي. د هرات والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته داسې وویل. دی وایي په دې پیښه کې د طالبانو د ولسوال مولا ګلشیر، نظامی مسؤول حافظ زبیر او د دې ډلې د استخباراتو مسؤول حافظ طلحه په زاول ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د هیله څرګنده کړه چې د دوو کسانو له وژل کېدو سره به په زاول ولسوالۍ کې امنیت مخ پر وده سي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امنیتي ادارو مشرانو په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د بمي حملې په اړه پرون د خپلو پلټنو په اړه معلومات وړاندې کړل. د دې حملې په نتیجه کې یوه نیمه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو یو بهرنی کارکوونکی انیل راج وژل شوی و. د امنیتي ادارو په دغه غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو په مشرۍ پلاوي هم حضور درلود. تادامیچی یاماموتو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دې سازمان د کارکوونکو د امنیت لپاره د امنیتي تدابیر زیات کړي. تیرونی د کابل شهر په میکروین سیمه کې د ملګرو ملتونو پر یو موټر د لاسي بم د حملې په پیښه کې د دې سازمان یو بهرنی کارکونکی وژل سو. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې تیر شپه خبره سو وویل چې ښاغلی یاماموتو د دوشنبه په ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې په داسې حال کې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلان حاضر وو، د دې سازمان د تاسیساتو او کارکونکو د خوندیتوب لپاره د لازمو تدابیرو غوښتنه وکړه. د جنوبی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز ویلي افغان چارواکي باید د افغانستان په ختیځ کې د کوچنیانو د جنسي ځورونې د سختو اندېښمنونکو راپورونو په تړاو پریکنده اقدامات وکړي. دا خبره میرمن ویلز پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. دا وروسته له هغه چې برطانیایي ورځپاڼې ګارډین تیره میاشت په لوګر ولایت کې په ښوونځیو کې تر 500 زیاتو اغېزمنو شویو هلکانو د جنسي ځورونې په اړه راپور خپور کړ. راپور ادعا کوي چې هلته یو داسې کړی فعالیت کوي چې د کوچنیانو په جنسي ځورونو کې لاس لري. ویلز ویلي چې جنسي تاوتریخوالی او د بچبازۍ دود په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري. د ولسمشر ویان صدیقي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان حکومت په دې اړه تحقیقاتو ته ژمن دی او سرغړونکي به مجازات سي. د هلکانو د جنسي ځورونې راپورونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیري دود دوام لري. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران تور پورې کړی چې لوی شمیر اعتراض کوونکي وژلي دي. دا وروسته له هغه چې په ایران کې د اعتراض د وژل سوي اعتراض کوونکو ناتایید سوي ارقام راپور سول چې ګواکې سلګونو دي. ایران دا یو درواغ وبله. ترامپ نن په لندن کې د ناټو سرمشریزې پر مهال وویل ایران شای اوس مهال زرګونو کسان وژني او له همدې کابله انټرنیټ قطع کړی دی چې خلک هلته روان وضعیت ونه ویني. ده وویل چې د وژل سوي شمیر ډیر زیات دی او دا یو بد خبر دی. د تهران د پولیسو مشر نن وویل چې د تیلو د بیو د زیاتېدو پر ضد په اعتراضیه لاریونو کې څلور لاس لرونکي نیول سوي دي. ده وویل چې په ناکراري رامنځته کولو کې د نورو لاس لرونکو پیژندنه دوام لري. یوه ورځ مخکې د بخښنې نړیوال سازمان وویل چې په ایران کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې 208 کسان د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د ځپنو په نتیجه کې وژل سوي دي. د ایران د قضایه کمیټې ویاند غلام حسین اسماعیلی د لوی شمیر کسانو د وژل کېدو خبر رد کړ. ایراني چارواکو د اعتراضونو پر مهال په دې هېواد کې انټرنیټ قطع کړ او تر اوسه یې د وژل سویو اعتراض کوونکو دقیق شمیر نه دی خپور کړی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمک په پاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د جرمني دفاع وزیر کابل ته تللی او هلته یې هیله مندي ښودلې چې د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې به تر هر څه زر اعلان شي او ټولو لورو ته به د منلو وړ وي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې د جرمني د دفاع وزیر څرګندونې در سره شریکو. دا بام واوري چې د امریکا دفاع وزیر ویل طالبانو سره د سولې د احتمالي موافقې په تړاو لازم نه ده چې افغانستان نه د امریکایي وتونکو سرتیرو شمیر وټاکل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له معترضو انتخاباتي ډلو سره یې پیل شوې خبرې مثبت لوري ته روانې دي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکو او همدارنګه به په لندن کې د ناټو د اویایمې کلیزې په مناسبت د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې تازه حال هم درکړو. نیمنړی پروګرام او د ګولیا چار تنظیم پروګرامونه هم په همدې سات کې خبرېږي. د جرمني د دفاع وزیر هیله مندي ښیي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج به ډېر سر اعلان شي او ټولو خواوو ته به د منلو وړ وي. نوموړي د سې شنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره په یوه خبري غونډه کې وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو د اعلان په صورت کې جوړ شوی حکومت به د سولې خبرې چټکي مخته یوسي. په ورته وخت کې ولسمشر غني په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخه کې د جرمني مرستې ډېرې مهمې بللې. امید زهیرمل موضوع تعقیب کړی ده، هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دی. زهیر مل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور جزئیات له تاسو اورو.
مننه آن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام. ټاکنې د سولې بهیر او د افغانستان امنیتي وضعیت د ولسمشر محمد اشرف غنی او د جرمني د دفاع وزیر د بحث اصلي موضوعات رانغاړل. د آلمان د دفاع وزیر کارن باور د سیشن بي پورس په ارک کې له ولسمشر غنی سره وکتل او په یو ګډه خبري غونډه کې وویل دوی هیله مند دي چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې هر څه ژر اعلان شي او ټولو سیاسي لوریو ته د منلو وي. مېرمن باور زیاتوي ولسمشر غنی سره خبرو کې ویلي هغه دولت چې د ټاکنو د پایلو په نتیجه کې جوړیږي کولای شي چې د سولې خبرې هم په قوت مخته یوسي. د وای هیلمن یو چې د ولسمشرۍ د شوی او ټاکنو پایلې هر شزر اعلان شي او ټول سیاسيونو ته د منلو وي. هغه دولت چې د ټاکنو د پایلو په نتیجه کې جوړیږي کولای شي چې د سولې خبرې په قوت مخته یوسي. د آلمان د دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ افغانستان ته راغله او په مزار شریف کې د خپل سرتیرو سره ولیدل. مېرمن باور په دې خبري غونډه کې زیاته کړه په افغانستان کې د جرمني سرتیرو د مشتیدو هدف دا دی چې افغانان په امنیت کې ژوند وکړي او په دې برخه کې دوی خپل هڅو ته دوام ورکړي. ان صاحب همدارنګ ولس مشیر غنی په دې خبري غونډه کې ویلي چې جرمني تل په سیمه کې دی او باثبات افغانستان ملاتړ کړي او په دې اړه یې تیرو څو کلونو کې د درې مهم غونډو کوربتوب هم درلودل. ولس مشیر وویل چې جرمني د سولې او د افغانستان د دفاع په برخه کې له افغانستان تل ملاتړ کړی دی. ولسمشر وایي موږ د افغانستان د راتلونکي په اړه په مختلفو برخو خبرې وکړې. د باعزت او تلپاتې سولې لپاره ساسي ټینګار مهم دی. جرمني د سولې لپاره د اسانتیا او د چمتو کولو په برخه کې د لومړیتوب ونډه درلودلې او د خلکو د حقوقو او د اساسي قانون په رڼا کې د خلکو له ازادیو او لاسته راوړنو ملاتړ کړی. افغان چارواکو وړاندې ویلي دي چې جرمني په تیرو کلونو کې افغانستان سره د نږدې 1 میلیارد ډالرو مرسته کړې چې په بیلابیلو برخو کې لګېدلې ده او خورا مهمه هم ده. اوس مهال جرمني په افغانستان کې نږدې 1300 سرتیري لري چې له کابل سربیره په مزار شریف او کندوز کې د غوث ملاتړ ماموریت تر چتر لاندې فعالیت کوي. بله انسه
ډیر زیاته مننه کوو امید ظاهر مل. دوستان و موریدل چې د جرمني د دفاع وزیر کابل تتللی هلته ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. په نورو مسلو سربیره هغې هیله څرګنده کړې چې د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې به زر اعلان شي او ټولو خواوو ته به د منلو وړ وي. خو د ولسمشرۍ د ترسره شوو ټاکنو لومړنۍ پایلې لا هم ځنډېدلې دي. بېلابېل دلایل او سببونه شته چې تر اوسه پورې د دغه لومړنیو نتایجو د اعلان مخه ډپ کړي. یو هم په وو ولایتونو کې د یو شمیر معترضو نوماندانو د پلویانو لخوا د انتخاباتو د سیمه ییزو دفترونو تړل دي. دا دفترونه چې له تقریبا 2 اونیو راهیسې تړلی دي، پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رایو بیا شمیرنه او تفتیش مخته نشي وړلی. خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له معترضو انتخاباتي ډلو سره یې پیل شوې خبرې په دې اړه مثبت لوري ته روانې دي. اکرام الله اکرام پرې جزئیات راکوي.
د افغانستان په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پیل ته هیلي مخکې له دې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په ګډون د معترضو نوماندانو پلویانو په وو ولایتونو سرپل، جوزجان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه نیولې. خو اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلین هیله لري چې ډیر ژر په دغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پیل شي. د دغه کمیسون ویان زبی سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو انتخاباتي لانجو په تړاو له معترضو ټاکنیزو ډلو سره د کمیسون خبرې مثبت لور ته روانې دي.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو ناوریز مخبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. دوستان موږ له یوې تخنیکي ستونزې سره مخ شو او دا تخنیکي ستونزه د دې سبب شول چې د موږ په خبرونو کې څه خل چې په کار و زموږ خبرونه هسي پر مخ لاړې نشي. په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل له معترضو انتخاباتي ډلو سره پیل شوې خبرې مثبت لوري ته روانې دي. اوس پر راشو هغه مرکې ته چې د انتخاباتو د آزاد او عادلانه انتخاباتو د ټاکنو بنسټ وي. کچېر رښتیا کمیسون په وو ولایتونو کې درایو د بیا شمیرنې د بهیر د پایل په اړه معترضونو سره وي هوکړې ترسیلې وي، دا یو مهم پرمختګ دی. اکرام الله اکرام د دې بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې ده.
کچېر واقعا کمیسون په دې توانېدلی وي چې په دغه خپلو خبرو اترو یا مذاکراتو کې له معترضو ټیمونو سره دې جوړې ته ورسیږي چې دفترونه پرانیستل شي او واک دوی د خپلو پریکړو تطبیق لپاره چې هغه بیا شمیرنه ده او تفتیش د زمینه جوړه کړي او موږ تاسو یو قدم لاندې کړي د پایلو اعلان خواته، نو دا خپله یو جدي پرمختګ ده او د دې څخه موږ ستاینه کوو. او که چېرته واقعا دغه مسله ورسیږي انشاءالله چې دا به ښه خبر وي. خوخه بدل چې کمیسون څخه د تاسو وک مشتون جزئیات د خبرو اترو کوم سره باندې توافق شوی دا خبر شریک کړي تر څو خلک هم پوه شي چې ستونزه پسته کې وه او کمیسیون په کوم طرز کې وتوانېده چې حداقل معترض ټیمونه دې ته وهڅوي چې د خپل اعتراض څخه لاس واخلي او کمیسیون ته اجازه ورکړي چې
رشید صاحب دغه وو ولایتونه چې انتخاباتي مرکزونه پکې تړل شوی دي د معترضو انتخاباتي ډلو لوري نو اجازه نه ورکول کیږي چې راشمیرنه پکې بیا دوباره وشي که چرته په دې ولایتونو کې راشمیرنه بیا سړنه پایل شي او بل اخره کمیسون د لکه څنګه چې تاسو ویل د رایو د لمړنیو پایلو اعلان ته یو قدم نږدې شي فکر کوي چې وروسته لیلانه به هم دغه ډول کړکیچونه رامنځته شي کنه کوم ستونزه باندې
دا اثبات پیدا کی په دې پرې چې د تاکونو د خپل کمیسیون د پایلې اعلانې په لومړي دور کې څومره د تاکونو د کاندیدانو لپاره د منلو وړ دی ځکه چې وایي ځینې افادې چې چیرته وګوي شکایتونه کاڅه کاموي د شکایت کمیسیون لپاره په خامخا دا یو ښه زیری ده د پایلو د اعلانې اوسنۍ اعلان لپاره او که چیرته به شکایتونه پکې زیاتې وي د شکایت کمیسیون په دې کې ډېر مسؤلیت دی چې او شکایتونو ته رسیدګي وکړي او بل اخره د ټولو خواوو قناعت حاصل کړي نو خامخا په دې کې بیا وخت هم تېرېږي او د شکایت کمیسیون لپاره هم بیا پیچلی ماموریت وي چې هغوی بیا هم په د شکایت په اړه باندې څېړنې وکړي تفتیش ترسره کړي د رایې د ټالو د اعتبار موضوع مطرح شي نو خامخا په غوښتي وخت نیسي او دا چې د شکایت کمیسیون عملیاتي پلان او څو دي درته آماده دي دا هم په کار د شکایت کمیسیون په اړه باندې د خپل معلومات او څومره واقعا دوی آماده دي چې
رشید صاحب یو بل مسله چې د انتخاباتو کمیسیون له تیرو سور زورایي سي په دې باندې ټینګار کوي چې دوی به تخنیکی راپور درلنشا به د کمیسیون مشرانو ته سپاري تر څو خپل ورسي پریکړه د کمیسیون د رهبرۍ شورا اعلان کړي خو تر نن هم دغه راپور نه دی سپارل شوی نن یو اربیا دوی ژمنه کوي چې دغه راپور تخنیکی راپور به سپارل کیږي فکر کوي چې نن به وتوانېږي او دغه ځنډ لاملې څه شي کېدلی شي
دغه وخت کې چې عامه اصول ډېر حساس دي او په دې حال کې ټول هغه لوري دې ته ګوري چې کمیسیون څه ترسره کوي د ملکي هله مندې له کمیسیون څخه دا ده چې یعنی دغه وضاحت خلکو ته ورکړي او اوس ګوري که چېرته عنوانونه وي او بهانې کولی شي چې بهانه اما اصل حقیقت څه ده یو ورځ ویل کېږي چې نن تر ماښام پر راپور ورکړل کېږي وخت سماده دي سبا ته بیا بله خبره مرسته راپور باندې کار روان ده بل ورځ بیا همعاینه خبره کېږي نو خلک چې کمیسیون هغه اصل حقیقت خلکو ته ووایي چې راپور کې کار کوه په څوره وخت نیسي اما هغه باید مراد شي اوس دغه مهال ویش چې نقصه وایي زموږ لپاره جدي اندېښنه ده چې یعنې هر څه د نوټ د خوښې په اساس باندې سمبال کېږي نه ده چې هلته یو څه په نامه د محدوده وي او د هغه په چوکاټ کې هر څه جوړ شي اوس د کمیسیون څخه موږ غوښتنه ده چې که راپور باندې کار روان وي خو وضاحت کوم راپور په کوم جزئیاتو او څو کار پکې تاخد نهایتا د بشپړ کېږي او که هر راز موږ دا خبرې به وایو دا خلک په دې قناعت ورنه ده
دوستانو زموږ غلا آزادۍ راډیو ناوړی د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ شرایوي رئیس یوسف رشید سرمو په ورستوي انتخاباتي مسایل او نندرو مرکه اوریدله د آزادۍ راډیو ده
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د امریکا د دفاع وزیر ویل طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه ضروری نه ده چې له افغانستان نه د وتونکو امریکایي ځواکونو په شمیر پورې تړلې وي مارکیس پر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا ولسمشر تېره اونۍ افغانستان ته په سفر کې بیا وویل چې په دې هیواد کې به د امریکایي سرتېرو شمیر شاوخوا 8000 ته راکم کړي خو پوښتنه دا ده چې طالبانو تر اوسه یې له امریکا سره په شوو خبرو کې له دې هیواد د ټولو امریکایي سرتېرو د وتلو غوښتنه مطرح کړې ایا دې ته به غاړه کېږدي چې هم له امریکا سره سوله وکړي او هم دا ومني چې ځواکونه دې په دې هیواد کې پاتې شي موضوع نوریاس نوری تعقیب کړی ده نوری صاحب را سره هم دا اوس په سټوډیو کې دی نوری صاحب مهرباني وکړي
بله ان صاحب مننه لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې له یوې احتمالي موافقې سره تړلې نه ده مارک اسپر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تېرونه افغانستان ته د سفر په مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال خبرې وکړې او وی ویل دی باور لري چې طالبان به اوربند ومني اسپر پرون دوشنبه په داسې حال کې چې د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره له واشنگټن څخه لندن ته روانې ده. له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې وویل د ټرمپ اداره له څه مودې راهیسې هم له خپلې خوا او هم د ناتو د نورو غړو په کچه د پوځي ځواکونو د شمیرې د کمولو پر احتمال بحث کوي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه دی ډاډه دی چې امریکا او متحدان د سرتیرو د شمیر له کمیدو سره دا خبرې یقیني کولی شي چې افغانستان به بیا د هغو ترورستانو په ځاله نه بدلیږي چې ښایي پر امریکا برید وکړي. د امریکا دفاع وزیر پرته له دې چې ځانګړې شمیره یاده کړي وویل چې د ناتو غړي هم د سرتیرو د شمیر د کمولو په برخه کې له امریکا سره موافق دي. اسپر وویل دی ډاډه دی چې په افغانستان کې کولی شي د ځواکونو شمیر کم کړي او هم دا مسله یقیني کړي چې له خاورې به بیا تر هغه د ځالې په توګه استفاده نه کوي چې پر متحدو ایالتونو حمله وکړي. هغه په دې اړه چې دا به څه شمیر وي نور جزئیات البته ورنه کړل. ښاغلی اسپر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ځواکونو د شمیر کمیدل به آیا په یو ډول له وسلوالو طالبانو سره د سولې له یوې موافقې سره تړلې وي وویل نه دا لازمه نه ده. خو له دې مخکې دا له امریکا سره په خبرو کې د طالبانو یو عمده شرط چې کله به له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په ګډون ټول بهرني ځواکونه وځي. په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 امریکایي او د ناتو د نورو متحدینو په زرګونو سرتیري دېره دي. مخکې له دې چې په 13 سپتمبر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شي دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې شوي وو چې له مخې له دې هېواده په زرګونو امریکایي سرتیري وتل او طالبانو هم په بدل کې دا ژمنه کړې وه چې سخت دریځ به بیا پر امریکا له دې ځایه د حملې لپاره کار نه اخلي. خو اوس پوښتنه دا ده چې له طالبانو سره د امریکا د سولې رسمي خبرې بیا پیلېږي او په نتیجه کې دواړه لوري د سولې موافقې ته رسیږي، طالبان به دا ومني چې یو شمېر امریکایي سرتیري د افغانستان کې پاتې شي؟ دې پوښتنې ته د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه فاروق بشر داسې ځواب وایي.
تاسو په خپله پوهېږي چې سیاست نه مور لري نه پلار. کله چې مجبوریت په سیاست کې راشي سړی هر شی منلی شي او مني. طالبان هم دې نتیجې ته ورسېد چې په جنګ کې د دوی ضرورونه رسېږي چې د افغانستان حکومت په دوی په لاس کې ونیسي او دوی غواړي بېرته راشي افغانستان ته. پاکستان هم دوی سره اوس په ښه نیت نه غږېږي. نو له هغه که چېرې دوی په فشاري کوي د دوی بیا غیر له دې چې تباه شي ټولې او د منځه لاړ شي بل کار نه لري او افغانستان به هم تباه کېږي. نو له هغه دوی مجبور دي د سیاسي له نقطې نظره چې بیا دا شی ومني چې یو څه عسکر د امریکا چې دا هم د امنیتي مسایل په افغانستان کې پاتې شي. که چیرې دا پاتې نه شي په افغانستان کې د دې امکان شته چې بیا طالبان هم هغه حکومت ته رجوع وکړي چې دوی په نوي کال کې دوی دا کار وکړي. نو له دې کبله زه فکر کوم چې دا اوس طالبان هم دې ته مجبور شوي دي چې دا شی ومني.
تر اوسه نه ده څرګنده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې د سولې رسمي خبرې به بیا کله پیلېږي. خو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ غیر رسمي خبرې پیل شوې دي. دې مسلې ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم افغانستان ته د وروستي سفر په مهال اشاره وکړه. ویل طالبان اوس غواړي سوله وکړي او که دا ډله وربند وکړي ورسره به شخړې ډېرې کمې شي.
دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه اوري له نوري صاحب څخه مننه کوو چې د امریکا د دفاع د وزیر هغه څرګندونه را سره شریک کړي چې ویل له طالبانو سره د سولې یو احتمالي توافق افغانستان څخه د وتونکو امریکایي ځواکونو له شمیر سره خامخا تړلې نه ده.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 صفه هم نیولای شي.
د غیر دولتي ادارو او خصوصي سکتور د کارکونکو د تقاعد د حقونو د تنظیم د مقررې په عمل کېدو به د لومړي ځل لپاره د دغو ادارو کارکونکو د تقاعد له حقونو برخمن شي. خان محمد سیندی په اړه په دې رپورټ کې تفصیل راکړي.
هارون وکاله په یوه غیر دولتي اداره کې کار کړی خو له دغه ادارې نه لوتلو وروسته د تقاعد په نامه یو پول هم نه دی ترلاسه کړی. دوی په غیر دولتي ادارو کې دا شان کار کول لورزنی مزدورۍ نه پرته نور څه نه دي. اوس چې د غیر دولتي ادارو د کارکونکو لپاره د تقاعد د ورکولو مقرره نافذ شوې، هارون هیله مند دی چې دغه مقرره د کاغذ پر مخ پاتې نه بلکې پلی شي.
که ما تقریبا 7 سال دم چیز کار کردیم دم کمپانی کلام تقاوت یا کلام
ما شپه کله پای و شرکت کی کار وکړه. الله دا شرکت نه لوتر ورست راته د تقاوت په نوم هیڅ نه دی راکړل شوی. هله من یم د نوې قانون په خطوګه عملی شي.
عبد الوهاب سمدی چې د وی خصوصي رسنۍ کارکونکو دی ټینګار کوي چې د عدالت د تضمینولو په هدف باید دغه مقرره په جدي توګه پلی شي. مخکې له دې د غیر دولتي ادارو د کارکونکو لپاره دا شان کوم اصل نه وو او ډېرې غیر دولتي ادارو خپلو کارکونکو ته د تقاعد حقونه نه ورکول. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په تازه شپو ورځو کې د لومړي ځل لپاره د غیر دولتي ادارو او خصوصي سکتور د کارکوونکو د تقاعد د حقونو د تنظیم مقرره جوړه کړې ده. دغه مقرره چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان نافذه شوې درې فصلونه او دوه ویشت مادې لري. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مقرره د خصوصي سکتور او د کارګرانو د ټولنې په همغږۍ جوړه شوې ده.
در این طرح تمام افراد و اشخاصی که در سکتور خصوصی کار میکنن اونا
پا دغه سند که ټول کسان چې له خصوصی سکتور سره کار کوي شامل دي او د دغه تقنینی سند لخی ګڼو استفاده کولی شي بلکې کې دوته دولت او په تیره د کار او ټولنیزو چارو وزارت ژمن دی.
د ښاغلي احمدزی په خبره ټول ملي او نړیوال شرکتونه چې په افغانستان کې د کار کولو جواز لري مکلف ګڼل شوي چې دغه مقرره پلي کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې له کابل څخه د ازادي راډیو خبریال وایي د غیر دولتي ادارو او خصوصي سکتور د کارکوونکو د تقاعد د حقونو تنظیم د مقررې په عملي کېدو به د لومړي ځل لپاره د دغه ادارو د کارکوونکو د تقاعد حقونه پر ځای شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ یوه موضوع خبر به یې چې لندن د ناټو د اویایمې کلیزې په مناسبت د دې پوځي تړون د مشرانو او همدارنګه نورو مراسمو کوربه دی. دغلته نن د ناټو د مشرانو غونډه پیل شوې ده او د دې غونډې یو مهم مېلمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دی. فرشته جلالزئی زموږ همکاره په لندن کې ده او د همدغه مراسمو د پوښښ لپاره تللې ده. همدا اوس راسره په تماس کې ده. فرشتې، خبرونې ته ستړې مشي، تا نه به واورو څنګه دغه د ناټو د مشرانو غونډه پیل شوې پیلېږي او په څنګ کې نورې څه خبرې دي د ناټو د اویایمې کلیزې د مراسمو په مناسبت؟
مننه صاحب، اول خو اوریدونکو ته باید وایم چې دلته د ناټو تړون د مشرانو د غونډې لپاره ځانګړی هغه د رسنیو لپاره جوړ شوی ځای دی، نو که په بګرام کې یا د زما د خبرو شاته اوازونه راځي د دې څخه مخکې له مخکې معذرت غواړم. دلته د ناټو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. لکه څنګه چې تا وویل، ناټو اویا کلنه سوه په 1999 میلادي کال کې، کله چې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. د ناټو تړون تشکیل شو او له هغه راهیسې دا اویا کاله دي چې دغه تړون فعالیت کوي او دوی نن دلته په شاندارو مراسمو دغه مراسم لمانځي، رسمي مراسم دي. لکه څنګه چې تاسو وویل، دغه مراسمو ته یو مهم مېلمه د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ دی. د هغه میرمن هم ورسره راغلې ده. هغه نن سهار د ناټو له عمومي منشي یونس ستولتنبرګ سره کتلي دي. دواړو د ناټو تړون د فعالیت دفاع کړې ده. یونس ستولتنبرګ ویلي دي چې ناټو په نړۍ کې د ډېرو مهمو تړونونو څخه دی او یو ډېر بریالی تړون دی. د امریکا متحدو ایالاتو هم جمهور رئیس هم په خپل دغه خبرو کې یونس ستولتنبرګ سره په خپلو خبرو کې د ناټو تړون پر نړیوال اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د ناټو د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې به تر ډېره حده په ختیځ اروپا کې، مخصوصا په پولنډ کې، د روسیې پر نفوذ په بالتیک سمندر پر غاړه په پرتو هېوادونو کې د روسیې پر نفوذ باندې خبرې کېږي. په دغه غونډه کې همداراز د ګرجستان مسله مطرح ده. د ګرجستان د دوو جلاسو، سیمو ابخازیا او جنوبي اوستیا په خاوره کې د روسیې پر فعالیت او نورې مهمې نړیوالې مسالې چې نن ورځ د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه ده. د ناټو تړون د ویان د مرستیال پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی به همداراز په افغانستان کې پر خپل ماموریت باندې پر تعهد باندې ټینګار کوي، مخصوصا د افراطي ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره پر مبارزه چې د داعش وسواله ډله هم پکې ده. او همداراز د افغانستان د په اړه یو ځانګړې غونډه هم جوړه شوه چې په هغه کې به په افغانستان کې د مطبوعاتو پر ازادیو خبرې وشي، د مطبوعاتو د ازادۍ پر اهمیت، او همداراز د افغانستان کې د ښځو پر وضعیت باندې به هم خبرې وشي. او څومره معلومات چې ما تاسو ته رسېدلي دي، د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي اریانا سعید به په دغه غونډه کې وینا کوي او د دې د خبرو تمرکز به په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت باندې وي. نو د ورځې په جریان کې دغه غونډې تنظیم شوې دي، پلان شوې دي.
مننه کوم فرشتې، په دې اړه باندې خو ډېرې خبرې کیږي. موږ به د خبرونو په جریان کې کوشش کوو کله چې تاسو داسې فرصت هم لرئ د معلوماتو د راکولو لپاره په خبرونو کې به در سره په تماس کې کیږو، او خپل اوریدونکي به د ناټو د اویایې کلیزې په مناسبت په لندن کې د روانو مراسمو او همدارنګه دغلته د ناټو د سرمشري سینه خبر ساتو. موږ پسې د خبرونو وخت رسید. لاتانه مننه کوم فرشته جلال زئی کور مو ودان. دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. زما بل همکارا ملالی بشیر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تریول.
نن د ناټو مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د توریزم پر ضد مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار وسو. په هرات کې چارواکي وایي پرون د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې د کومانډو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د ډلې درې مهم قومندانان وژل شوي دي. د جنوبی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر الیس ویلز ویلي افغان چارواکي باید د افغانستان په ختیځ کې د کوچنیانو د جنسي ځورونې د سختو اندېښمنونکو راپورونو په تړاو پریکنده اقدامات وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران تور پورې کړی چې لوی شمیر اعتراض کوونکي وژلې دي. دا ورسته له هغه چې په ایران کې د وژل سوي اعتراض کوونکو ناتاید سوي ارقام راپور سول چې ګواکې سلګونو دي، خو ایران دا یو درواغ وبلل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. اوس هم د کابل سټوډیو ته ځو او هلته اجمل تورمان د نن ورځې سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ټوکیو د 2020 نړیوالو سیالیو لپاره د افغانستان د لامبو د غوره لوبغاړو د غوراوي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست رسنیز مسول مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د غلوبې د دیرش افغان غوره لامبوزانو ترمن پیل شوې دي. د نوموړي په خبره دا لوبې 13 ورځ نه وخته پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د معلومات پر بنسټ د دغو لوبو پای کې به درې لوبغاړي د تمریناتي کمپونو او د ټوکیو د 2020 کال په نړیوالو لوبو کې د ګډون لپاره غوره شي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دوهم پړاو سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون وین شام سمینی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه لیگ څخه هدف په افغانستان کې د فوټبال د ورزش وده او د فوټبال د کلبونو او لوبغاړو د وړتیاو لوړول دي. د دغه لیگ ابتدایي پړاو څو میاشتې مخکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل شوی و چې د هر ولایت اتل ټیم د لوبو دوهم پړاو ته لاره پیدا کړه چې اوس د زون د اتلولۍ لپاره لوبېږي.